د ماخام شپږ بجې دی. السلام علیکم. د ازادي رادیو روانه خبری مجلې ته زما فریده هوټ سیفی او زما د همکارانو سلامونه ومنئ. ډیر ښه راغلی او ریچې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي همکاریو د سند د مذاکراتو دریم پړاو پیل کیږي. د پاکستان د تیلو او ګازو پخانی وزیر د سلګونو میلیونو ډالرو د خیانت په تور په عربي متحده اماراتو کې نیول شوی دی. نور راپورونه هم لرو خو تر هر څه د مخه خبرونه احمد شیبری راوړي.
لمړی هم د څو مهمو خبرونو سرټکی. د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي همکاریو د سند پر سر خبرې پیلېږي. د پاکستان د تیلو او ګازو د ادارې پخوانی مسؤول چې د سلګونو میلیونو ډالرو په اختلاس تورن دی ونیول شو او ملګرو ملتو د سوریې د جګړې ځپلو لپاره د 1.5 میلیارد ډالرو مرستو غوښتنه وکړه. بشپړ خبرونه. تاکل شوی د افغان او امریکایي چارواکي د دواړو هیوادو ترمنځ د امنیتي همکاریو د سند په اړه د روانې اونۍ په پای کې دریم پړاو خبرې پیل کړي. د دې خبرو اجنډا تر اوسه معلومه نه ده. خو د بهرنیو چارو وزارت ویاند جانان موساجي نن په کابل کې په یوې خبري غونډې کې په دې برخه کې د مخکینی پړاوونو خبرې مثبتې وبللې.
فضای مذاکرات، فضای صحبتای دو جانبه در دو دوره اخیر مذاکرات
د امنیتی تړون پاړه د مخکنیو خبرو او مذاکرو فضا ډیره مثبت و. هیله ده د دې مثبت فضا په ساتلو سره د خبرو راتلونکي پړاو هم مثبت وي. د رپورټونو لمخې د کابل او واشنگتن ترمنځ په امنیتی تړون کې به په افغانستان کې له 2014 کال وروسته د پاتې کیدونکو امریکایي سرتیرو د شمیر او په دې هیواد کې د امریکایي اډو د څرنګوالي پاړه خبري وشي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په وروستیو شپږو میاشتو کې د ملي اردو ته باندې 4.5 سوه سرتیري وژل شوي دي. د دې وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمي نن یوه خبري کانفرانس په کابل کې وویل چې دا شمېره د تیر کال د همدې مودې په پرتله کمه ده.
تعداد شهدای اردوی ملی افغانستان در 6 ماه
په تیرو شپږو میاشتو کې د وژل شویو سرتیرو شمېر 4.3 تنه دی. دا شمېره تیر کال په همدې موده کې 4.2 کسه وو. دا د تلفاتو یو معینه اندازه کموالی شي. عظیمي زیاتوي چې افغان لوري ته د 80% عملیاتو له سپارلو سره د هیواد په کچه د ملکیانو په تلفاتو کې هم د پام وړ کموالی راغلی. ایصاف ځواکونو د ننګرهار په خوږیانیو ولسوالۍ کې دوه وسلوال وژلي او 9 نور یې له ځان سره بیولي دي. د ننګرهار د امنیه قمنداني ویاند حضرت حسین مشیقیوال ازادي راډیو ته وویل دا عملیات تیره شپه 12 بجې په خوږیانیو ولسوالۍ کې ترسره شول چې د سهار تر 4:30 بجو یې دوام وکړ. د یو بل خبر له مخې په بټیکوټ ولسوالۍ کې د نازیانو او بخشي په بټیکوټ کې د نازیانو ولسوالۍ د پوهنې مدیریت د نظارت عامر نامعلوم وسلوالو وژلی دی. د دغه پیښې مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. ازادي راډیو خبرونه اوري. پاکستانی ځوان فعال ملاله یوسفزی چې طالبانو پر سر وشته و په راتلونکو 4 ورځو کې د سر د کوپړې د سمون لپاره عملیات کیږي. د انګلستان په شمال کې د برمنګم په ملکی الیزابت روغتون کې ډاکټرانو نن وویل د ملالې د کوپړې یو برخه چې ترې تم شوې ده هلته به د تیتانیوم فلز ولګوي. ډاکټرانو وویل چې د ملالې کین غوښ کونډ شوې ده. نو دوی په داسې اله هلته نسکړي چې ملاله پرې ژغ واوري. په برمنګم کې د روغتون سرطبيب ډیوډ روزس وویل
Malala does have a weakness in her face such that her left side
د ملالې په مخ کې سمزه داده چې د دې د خلی کین اړخ لري شوی او دا شو چانس دی چې د دې د برخه به هم لیوه تر 1.5 کال پورې بيخي شسی. 15 کلنه ملالا چې د نجونو د روزنې هڅې کولې په اکتوبر کې هغه مهال طالبانو په سوات کې وویشته چې دا له شوونځي کور ته روانه وه. بلور ته پاکستانی چارواکي وایي د دغه هیواد د تیلو او ګازو مسول چې په تیښته و په ابوظبي کې نیول شوی دی. پر توقیر سریق تور پورې شوی چې له 2009 تر 2011 کلونو پورې چې کله دی د پاکستان د سون موادو د ادارې مسول و حتی 750 میلیونه ډالر خوړلی دی. دی تیر کال له پاکستانه وتښتید. د پاکستان د احتساب د ادارې یوه ویان نن وویل توقیر سریق به په 2 ورځو کې پاکستان ته وسپارل شي. ملګرو ملتونو د هغو سوریایانو لپاره چې د سوریې په کورنۍ جګړې کې ایسار شوي دي د پراخو مرستو غوښتنه کړې ده. دا غوښتنه په داسې وخت کې شوې ده چې د نږدې 2 هیوادو استازي په کویت کې د مرستې د کولو لپاره په یوې غونډې کې نن راغونډ شوي دي. د ملګرو ملتو عمومي منشي بان کی مون د سوریې د شخړو پر دواړو لوریو په تیره بیا پر حکومتي اړخ ژغ وکړ چې انساني ارزښتونو ته درناوی وکړي او جګړه ودروي. نن کویت له سوریایانو سره د 300 میلیونه ډالرو مرستو ژمنه وکړه. اروپایي ټولنې او متحده ایالاتونو په ګډه د نږدې 400 میلیونه ډالر مرستو ژمنه وکړه. د کویت په غونډه کې د روسیا او ایران استازیو هم برخه اخیستې ده چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد نږدې ملاتړ دي. د مصر د اپوزیسیون مهم مشر محمد البرادعی د ولسمشر محمد مرسی د اسلامي ډلو او اپوزیسیون ترمنځ د مصر د روان سیاسي بحران د پای ته رسیدو لپاره د بیړنیو خبرو غوښتنه وکړه. د مصر د ملي ژغورنې د جبهې مشر په خپل ټویټر کې نن ولیکل چې د شخړو د مخنیوي لپاره باید اقدامات وشي څو جدي سیاسي خبرې پیل شي. دوی ورځې مخکې البرادعی د محمد مرسی د خبرو اترو وړاندیز رد کړی و. بلورت محمد مرسی نن جرمنی ته په یو لاند سفر روان شو څو بهرني پانګوال خپل هیواد ته جذب کړي او اروپا قانع کړي چې دیموکراسي ته مخه کړې ده. او وروستی خبردار چې فرانسوي پوځیانو د کادال شار نیولی دی، دا د مالی په شمال کې د یاغي مسلمانانو وروستی غشتلی مرکز و. فرانسوي پوځیان وایي عسکر پرته له کوم مقاومت شار ته ننوتي دي او د هوایي ډګر امنیت یې هم ساتلی دی. د خبرونو پای.
دا ازادي راډیو خبری مجله اوري. پروانه خبری مجله کې اوري چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتی همکاریو د سند د مذاکراتو دریم پړاو پیل کیږي. د افغان خزو ائتلاف د افغانستان په نام نو سیمو کې د خوندزیو د تړل کېدو په اړه اندېښمن دي، خو د افغانستان د ښوونې د وزارت یو چارواکی وایي
متاسفانه تر اوسه موږ نه توانیدلي چې په کلي توګه باندې تړلي ښوونځي بېرته پرانیزل او لویه امیدواري مو دا ده چې په دوه کلونو یا دوه نیمو درېو کلونو کې دغه ټول شمېر مکاتب د خپلو اطفالو په مخ باندې پرانیزل.
او د پاکستان د تیلو او ګازو پخوانی رئیس د سلګونو میلیونو ډالرو د خیانت په تور په عربي متحده اماراتو کې نیول شوی دی. په پام کې دا د پنځشنبې په ورځ د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتی همکاریو د سند د مذاکراتو دریم پړاو پیل شي. د خبره د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت چارواکو ازادي رادیو ته کړې ده. د دې وزارت وایي جنان موسازی وایي د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتی همکاریو د سند پر موضوع به بحث د دواړو هیوادونو د جمهور رئیسانو ترمنځ د ترسره شوو توافقاتو په اساس وشي. د دې مذاکراتو لومړی او دوهم پړاو د افغان او امریکایي پلاوی ترمنځ په کابل کې ترسره شوی و. خان محمد سیند او په دې اړه نور معلومات.
تمه د افغان او امریکایي چارواکي د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتی همکاریو د سند لاسلیک کولو ته د مذاکراتو دریم پړاو پیل کړی. د بهرنیو چارو وزارت وایي دا مذاکرات به د دواړو هیوادونو د جمهور رئیسانو ترمنځ د شوو توافقاتو په اساس ترسره شي. د دې وزارت وایاند جانان موسازی وایي
تیومین دوره مذاکرات دولت‌های افغانستان و ایالات متحده آمریکا روی موافقتنامه امنیتی دو جانبه در آخر هفته جاری در کابل دایر میشه.
د افغان او امریکا د دولتونو ترمنځ د دوه اړخیز امنیتی موافقتنامه د مذاکراتو دریم پړاو د روان اونۍ په پای کې په کابل کې دایریږي. مخکې د دې مذاکراتو د موضوعګانو پر جزئیاتو څه نشم ویلی.
خاغلی موسازی د دې مذاکراتو لومړی او دوهم پړاو ګټور وباله او هیله وکړه چې راتلونکي پړاو هم ښې نتیجې ولري. په افغانستان کې به د امریکایي ځواکونو د پاتې کېدو ځانګړتیا او له 2014 کال وروسته به د امریکایي ځواکونو د قضایي خوندیتوب موضوع د دې مذاکراتو عمده ټکی وي. جمهور رئیس کرزی د امریکا له سفر وروسته تاکید وکړ چې دا به د لوی جرګې پریکړه وي چې په افغانستان کې امریکایي ځواکونو ته قضایي خوندیتوب ورکړي او کنه. دا چې د افغانستان امریکا ترمنځ به د مذاکراتو په دریم پړاو کې پر کومو موضوعګانو زیات بحث وشي د سیاسي چارو پوه جاوید کوهستانی په هکله وایي.
افغانستان هنوز از نظر دفاعی در مرحله قرار نداره که بتوانند نفتوره.
افغانستان د دفاعی پلاوه تر اوسه د مرحله ته نه دی رسیدلی چې په غوڅه توګه د مخالفینو د يرغلونو پر وړاندې له حاکمیت څخه دفاع وکړي. هوایی او مدافع هوایی سیستم نه لرو. افغانستان اړ دی چې د ګاونډیو د مداخلو د شنډولو او د حاکمیت د ساتلو لپاره امریکایي ځواکونو ته خوندیتوب ورکړي.
د دواړو هیوادونو د امنیتی همکاریو په سند کې به د امریکایي ځواکونو پر پاتې کېدو سربیره د امریکا لخوا د افغان ځواکونو د تجهیزولو موضوع هم څرګند شي. د دې سند په موافقه د مدني ټولنو او ولسی جرګې یو شمېر غړو یو لړ انتقادونه هم کړي دي. د ولسی جرګې ځینې غړي وایي جمهور رئیس باید د دې سند په لاسلیک کولو کې پوره احتیاط وکړي ځکه چې د هیواد راتلونکی تر یوه حده دې سند پورې تړلی دی. خو جمهور رئیس کرزی ډیر ځله په خپلو سرګندونو کې ټینګار کړی چې له امریکا سره به د دې سند په لاسلیک کولو کې ملي ګټې او د هیواد حاکمیت په پام کې ونیسي.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي په تیرو شپږو میاشتو کې د افغانستان د ملي اردو د ځواکونو په امر کروبل کې کموالی راغلی دی. د دې وزارت وایند نن په کابل کې خبریالانو ته وویل د روان المریز کال په وروستیو شپږو میاشتو کې د ملي اردو نږدې 4500 سرتیری وژل شوي دي. تر دې وړاندې یوې بریتانوي ورځپاڼې ګارډین کې راغلي وو چې د افغان ځواکونو په امر کروبل کې زیاتوالی راغلی دی. د موضوع تفصیل له کابله د اسدالله لودین په ریپورت کې.
د دفاع وزارت لخوا د خبرو شو ارقامو لمخې په تیر شپږو میاشتو کې د ملي اردو د سرتیرو د مرجوب له اندازه د تیر کال د همدې مودې په مقایسه کمه شوې ده. د دفاع وزارت چارواکي وایي د ملي اردو د وړتیاو او جنگي ځواک لوړیدل د دې سبب شوی چې سږ کال د دغو سرتیرو د مرجوب له په اندازه کې کموالی راشي. د دې وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی د چهارشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل په تیر شپږو میاشتو کې د ملي اردو څخه باندې 4500 سرتیری وژل شوی دي.
تعداد شهدای اردوی ملی افغانستان در 6 ماه اخیر
په شپږ روسي میاشتو کې یعنی په اساس سنبلې میزان اقرب قوس او جدي کې د ملي اردو د وژل شویو سرتیرو شمیر 1300 تن ترسیږي. د 1990 کال په همدې موده کې د ملي اردو د وژل شویو کسانو شمیر بیا 1202 کسان ترسیده. دا یو ښکاره کمښت ښیي. په روسیو درې میاشتو کې یعنی اقرب قوس او جدي کې د ملي اردو 1600 کسان وژل شوي او تیر کال په همدې موده کې 1090 کسان وو. دا 1.9% کمواری ښیي.
خو له دې وړاندې د برېتانیا ګارډین ورځپاڼې د هغه هیواد د دفاع وزارت له قوله ویلي و چې په وروستیو شپږو میاشتو کې د افغان امنیتي ځواکونو په مرګ ژوبله کې زیاتوالی راغلی. جنرال عظیمی وایي سره له دې چې د ملي اردو ځواکونه په افغانستان کې د 80% عملیاتو رهبري په غاړه لري او د ډیرو سیمو امنیت هم ورسپارل شوی، خو بیا یې هم مرګ ژوبله کمه ده.
میانګین قوتهای ما در سال 1390-120000 بوده.
په 1990 کال کې زموږ د ځواکونو اوسط 1,60,000 وو. سږ کال زموږ ځواکونه 1,590,000 ته رسیدلي. نو د 1,590,000 مرجوب له همدې شمیر ته په کتو ارزیابي کیږي. تیر کال موږ دومره زیات عملیات نه رهبري کول او نه هم د دومره پراخې سیمې امنیت انتقال شوی وو. که داسې وای نو سږ کال زموږ مرجوب له د تیر کال په مقایسه ډیره زیاته شوې وه.
له دې وړاندې افغان امنیتي چارواکو ویلي وو چې افغان ځواکونه تر ډیره د سړک غاړو د ښخ شوو ماینونو قرباني کیږي. د سړک غاړې ماینونه کله ناکله عامو خلکو ته هم مرګ ژوبله اړوي. امنیتي او پوځي کارپوهان وایي که چیرې افغان ځواکونه په پرمختللو کشفي وسایلو سنبال شي نو په راتلونکي کې به د دغو ځواکونو د مرګ ژوبلې اندازه نوره هم کمه شي.
بلخوا په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قومندان وایي چې افغان امنیتي ځواکونه دومره زیات پیاوړي شوي دي چې انتظار یې نه کېده. جان آلن چې په نږدې راتلونکي کې له دې هېواد ځي له اسوشیټډ پریس خبري اژانس سره په مرکې کې ویلي چې د افغان ځواکونو وړتیا دې حد ته رسېدلې چې کولی شي له راروان پسرلي څخه بشپړ امنیتي مسؤلیتونه په غاړه واخلي.
د کابل ښار ټول پلاستیکونه وغای د دغه ته دی او ماشینی او فابریکا جوړه کی هم په پلاستیکونه ټول شي. دا د ښار فضا به صفاتی هم په پایپونه جوړ کی دی او په پایپونه دي تر جوړ کی هم د چ نو شیان ضروری شیان دي تر جوړ کی هم په دې ګټه هم په ښار صفاتی.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار لو بجو د ماخام تر بجو په منځنۍ صفه 1299 مترو او اف ام 3.5 باندې اوریدل شي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې هم مهیروي اوریدل شي، مطالب لوستل شي azadiradio.com او یا هم azadiradio.org په یاد ولرئ. په روانه خبرونه کې مطلب لرو چې د پاکستان د تیل او ګاز پخانه رئیس د 850 میلیون ډالرو د خیانت په تور په عربي متحد اماراتو کې نیول شوی دی. د روانه ری مجلې پروسیو کې په دې اړه مفصل راپور لرو. خو ځکه چې د افغان حکومت سیاسي مخالفه ډله ملي ائتلاف وایي حکومت هڅه کوي چې د سولې روانې هڅې په خپل انحصار کې راولي. د دې ائتلاف مشر ډاکټر عبدالله وایي سولې د ټولو افغانانو هیله او ارمان دی او هر افغان حق لري چې د هدف ته د رسیدو لپاره هڅه وکړي. لدی یو ورځ وړاندې افغان ولسمشر ویلي و چې د سولې هڅې باید یوازې د سولې د عالی شورا لخوا پر مخ ولاړ شي. اسدالله لودین او په دې باب نور معلومات.
د ملي ائتلاف مشر ډاکټر عبدالله عبدالله وایي افغان حکومت د عامو خلکو له حاله بې خبره دی او ارګ پورې محدوده کړی غواړي چې له هرې موقع څخه د ځان په ګټه کار واخلي. ډاکټر عبدالله چې د چهارشنبې په ورځ په کابل کې یوې غونډې ته خبرې کولې وویل حکومت غواړي د سولې د ټینګښت په برخه کې د سیاسي ډلو د هڅو مخه ونیسي.
موږ ته یو وخت له وسلوالو مخالفینو سره د خبرو نه بلکې د تماس زمینه برابره شوه، خو له دې سره پر ارګ باندې ور ولګید. دوی ویل دا سوګو چرته ولې لاړل؟ وای چې هیڅوک د یو له بل سره خبرې نه کوي، یوازې د سولې شورا دا حق لري. دولت واک او د سولې خبرې د حکومت په انحصار کې دي. قانون ستا له خوا تر پښو لاندې کیږي. د افغانانو ښه فرصتونه ستا له خوا تر پښو لاندې شول.
د ولسي جرګې غړی او د ملي اقتدار ګوند د مرکزي شورا مشر سید علي کاظمي وایي کله چې یوه سیاسي ډله د سولې د ټینګښت هڅې کوي نو دا په هیڅ صورت د کومې دسیسې معنا نه لري. د افغان حکومت سیاسي مخالفین دغه څرګندونې په داسې حال کې کوي چې ولسمشر حامد کرزي د سې شنبې په ورځ په یوې غونډه کې ټینګار وکړ چې د سولې هڅې باید یوازې د سولې عالي شورا لخوا پر مخ ولاړ شي.
طالبان هم او په داخل کې سیاسيون هم دا افغانانو په توګه باید د دې خاورې د سولې او د یو قوي افغانستان لپاره کار وکړي. د هیڅ پردي په غوړو خبرو خطا نه وزي چې زه به ستاسو شخصیت جوړم، زه به ستاسو رهبر جوړم، زه به تاته دار کوم. راسه ته بیل په دې مذاکراتو کې کښېنه د طالب سره. موږ خبر یو چې خارجان زونه ته دا وعده ورکوي چې راسئ تاسو به د طالبانو سره علاحده کښېنو، تاسو د سولې د شورا لخوا طالبانو سره مه کښېنئ، تاسو به علاحده کښېنو په مذاکراتو کې طالبانو سره، او تاسو به موږ شخصیتونه جوړ کړو. بلکې دا فریب دی، دا د تضعیف لپاره د دوی او د افغانستان کېږي.
د سولې د ټینګښت په اړه د افغان حکومت او د دوی د سیاسي مخالفینو ناندری په داسې حال کې پیل شوي چې په دې وروستیو کې د سولې هلو ځلو زور اخیستی. د پاکستان له زندانونو څخه دوه ځلې د یو شمېر طالب مشرانو خوشې کېدل او په پاریس او دوبۍ کې د سولې په اړه د پرله پسې غونډو جوړېدل هغه څه دي چې په دې بهیر کې د پرمختګ په سترګه ورته کتل کېږي. بل لور ته بیا طالبانو او نورو وسلوالو مخالفانو له افغان حکومت سره د سولې خبرې اترې رد کړي او د سولې لپاره له دې هېواد څخه د بهرنیو ځواکونو پر بشپړ وتلو ټینګار کوي.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اورئ. د افغان خزو ائتلاف د افغانستان په نام نو سیمو کې د خوندزیو د تړل کېدو په اړه اندېښنه وښودله. دغه ائتلاف وایي چې د افغانستان په ځینو سیمو کې نجونې خوندزیو ته له تک څخه منع کېږي او دغه ستونزه ډېره شوې ده. دوی د پوهنې له وزارت څخه غواړي چې د دې ستونزې د هر حل پر لارو چارو باندې جدي کار وکړي. معصوم میوند ورباندې ریپورټ لري.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې نوي ښوونیز کال ته څه کم دوه میاشتې پاتې دي، د افغان ښځو ائتلاف د پوهنې له وزارت څخه په بېلابېلو سیمو کې د تړل شویو ښوونځیو د بیرته خلاصولو غوښتنه کوي. د دې ائتلاف غړي وایي د افغانستان په یو شمېر ناامنو سیمو کې د لسګونو ښوونځیو د تړل کېدو له امله زرګونه نجونې له زده کړو بې برخې دي. د افغان ښځو د ائتلاف رئیس امینه جاوید له ازادي راډیو سره په یو مرکه کې وویل که د پوهنې وزارت د تړل شویو ښوونځیو د بیا پرانیستلو لپاره جدي کار ونه کړي نو ښایي چې د ډېرو نورو ښوونځیو دروازې هم وترل سیم.
سال تعلیمی 1392 در پیش روی است. در افغانستان در اکثر ولایت مکاتب مسدود است.
دیر لسو دو نویم خوانیز کال پا مخکده ایده افغانستان پا اکثر ولایتونو که خوانزی بندی. موک شاهدان یو چه پا دیر لسو یو نویم کال که دلت خوانزی بند و. آیا دیدی خوری دنجونو لپاره ده ترل سو و خوانزیو ده بیر تا پرانستلو لپاره کم زنگره پلان او میکانیزم سته که ده غدول میکانیزم وی آیا کار پیل سوی لاستر آوره نیچدی. ولی چه وخت ډیر کم دی. لخپل حکومت څخه غواړو چې په ټول افغانستان کې د نجونو او هلکانو پر مخ بند ښوونځي بیرته خلاص کړي.
د افغانستان د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال په یولس ولایتونو کې شاوخوا 403 ښوونځي تړلي دي چې له امله 300 زده کوونکي له سبق ویلو څخه محروم سوي دي. دغه وزارت وایي د دیني عالمانو، قومي مشرانو او عامه پوهاوي له لارې کوشش کوي چې تړل سوي ښوونځي بیرته خلاص کړي. د پوهنې وزارت ویان امان الله ایمان د چهارشنبې پر ځای ازادي راډیو ته وویل چې تېر کال په ټول هیواد کې 510 ښوونځي تړلي وو، خو نږدې 500 یې د دې وزارت په هڅو بیرته پرانیستل سوي.
تېر کال په ټول هیواد کې
کال کساس په یاد ویره غشمیره 1520 بابا خواندی و اوس دا 403 اتیا بابا ترقیقه شوی ده کسا هم متاسفانه تروس مونه توانی دیلی چه پا کلی تو گبانده پا یومیاش دیا یو کار که داغا ترلی خواندی بیر سفرانی زوده افتارو پا مخبانده اما حد یکم دوم را مدواریش تاگا چه دی ولس مرسا زمون سره ده دوم روانشن چه تر 500 روار شمیر هر کار زمون گداغ مقاطب را نسل کی گی اولو یا مدواری مدار چه پا دوا کلمه یا دوانی مدره کلمه که داغا تور شمیر مقاطب دخبلو افتارو پا مخبانده فرانی زود
د بندو شونځي د بیا خلاصول لپاره د غشتنه داس وخت کیږي چې لا هم د هیواد په ډیرو شونځي کې مسلکي شونکي په تیرش ځنه مسلکي شونکي کم دي چې لا عمله په شونځي کې د زده کړو کیفیت هم ځانمن دي د پوهنې وزارت مسؤلینو تر دې په خوا ویلي چې د شونځي د کموالي بې وزلۍ ناامنیو او داسې نور ستونزو له امله په افغانستان کې نږدې 4 میلیونه کوچنیان شونځي ته نه ځي.
آزادی رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د پاکستان د تیلو او غازو بخانه رئیس د 350 میلیونو ډالرو د خیانت په تور په عربي متحده اماراتو کې نیول شوی دی او د چارواکو په وینا د داسې یو قضیه ده چې د پاکستان د صدر اعظم راجا پرویز اشرف پر ضد به جنایي دوسیه هم راپورته کړي. د فرانس پرس خبری آژانس کې په دې اړه مفصل راپور خپور شوی دی چې د همدغه راپور په استناد جنقا الکوزه د موضوع په اړه معلومات راکړي.
چارواکو د چهارشنبه پر ورځ ویل د پاکستان د تیلو او غاز پخوانی رئیس تقیر صادق په عربي متحده اماراتو کې د 350 میلیون ډالرو رشوت یا اختلاس په تور ونیول شو او له دې څخه یوه اونۍ مخکې د پاکستان سترې محکمې حکم صادر کړی و چې صدر اعظم راجا پرویز اشرف هم په دغه دوسیې کې دخیل دی او د هغه پر ضد د دوسیې د ثبتېدو امر یې ورکړی و. په صادق باندې تور ده چې د 2009 او 2011 کلونو ترمنځ مودې کې چې د پاکستان د تیلو او غاز د ادارې مشر و د کمیشن او نورو غیر قانوني لارو څخه یې 350 میلیونه ډالر ترلاسه کړي دي. دا هغه موده وه چې راجا اشرف د پاکستان د برېښنا او اوبو وزیر و. فرانس پریس لیکي د صادق مسله د پاکستان د قضا او ملکي حکومت ترمنځ یوه وروستۍ لانجره او د دوی ترمنځ د اوږدې مودې راهیسې تاوتریخوالی جریان لري. د پاکستان د اداري فساد ضد او حساب ورکونې د ملي ادارې ویان ظفر اقبال په ابوظبي کې د تقیر صادق نیول تایید کړي دي. دا اداره وایي په نوموړي باندې د دې سختو لګول شوو تورونو په اړه تحقیقات کوي. اقبال وایي په عربي متحده اماراتو کې له قانوني مراحلو تیرولو وروسته صادق ممکن په څو راتلونکو ورځو کې پاکستان ته ستون شي. د پاکستان محکمې د جنوري په 24 د صدر اعظم راجا پرویز اشرف د کورنیو چارو د وزیر رحمان ملک او د واکمن پیپلز ګوند د څو نورو جګپوړو کسانو پر ضد د دوسیو د ثبتولو حکم صادر کړی و او په 2009 کال کې د صادق د تقرر او وروسته په 2012 کال کې د هغه د فرار په اړه ورڅخه وضاحت غواړي. د پاکستان سترې محکمې د چهارشنبه پر ورځ د غرض د پاکستان د اداري فساد ضد او حساب ورکونې د ملي ادارې رئیس فصیح بخاري هم د پښتون لپاره غوښته چې د پنجشنبه پر ورځ باید محکمې ته حاضر شي. د سترې محکمې رئیس افتخار محمد چودري وای بخاري جمهور رئیس آصف علي زرداري ته لیک استوله او د استعفا ګواښ کړی دی.
د ملګرو ملتونو لخوا د سوریې د کړکیچ په اړه یو کانفرنس په کویټ کې جوړیږي. د دې کانفرنس هدف د سوریې د ګاونډیو هیوادونو لپاره د مرستو راټولول دي چې په ډیر زیات شمیر کې د سوریې څخه کډوال ورزي. د ازادي راډیو خبری څنګه په دې اړه راپور برابر کړی چې مهم ټکي اجمل اند وړاندې کوي.
د سوریې د ګاونډیو هیوادونو لپاره د 1 میلیارد ډالر مرستو د ترلاسه کولو لپاره د چهارشنبه په ورځ په کویټ کې ملګري ملتونو یو کانفرنس جوړیږي. د سوریه ګوندی هیوادونه دا مهال د 200 سوریایي مهاجرو قربتوب کوي. دا کډوال په سوریه کې د شخړو او تاوتریخوالي له کبله ګوندی هیوادونو ته تښتیدلي. دا کانفرنس د سوریه لپاره د عربي ټولنې او ملګرو ملتونو د ګډ استازي اختر ابراهیمي له سخت خبرداري و ورځ وروسته جوړیږي. نوموړي د سې شنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته وویل چې په سوریه کې تاوتریخوالي په بې ساري توګه د وحشت تر حده رسیدلې ده. اختر ابراهیمی وای سوریه ورانه شوی. کله چې زوایم ټول اړخونو د سوریه په ورانولو کې مرسته کړې له ما سره ډیر غوسه کیږي. د سوریه په ورانولو سره ټول سیمه داسې شرایطو ته ورزي چې د ټول جهان لپاره ډیر مهم دي. زما په باور له همدې کبله ده چې د امنیت شورا نشي کولای په سادهګۍ سره دې ته دوام ورکړي او وایي چې موږ په دې برخه کې اختلاف لرو او راځي د یو مساعد وخت په تمه اوسو. زما په عقیده همدا اوس باید له دې سختۍ سره مقابله وشي. کارپوهان وایي د سوریې په اړه د روسیې او چین لاړخه د یو شمېر اقداماتو مخه نیول شوې او دا هیوادونه د بشر الاسد په مشرۍ د سوریې د رژیم ملاتړ کوي. د هغو بلواګانو او تاوتریخوالي په ترڅ کې چې 22 میاشتو راهیسې په سوریه کې پیل شوی، تر اوسه 6000 کسان په دې هیواد کې وژل شوي دي. سره له دې چې د سوریې د کړکیچ د هواري په برخه کې کوم پرمختګ نه دی شوی، د سوریې لپاره د نړیوالې ټولنې استازي اختر ابراهیمی وایي زه داسې څوک نه یم چې میدان خوشې کړم. پرته له دې چې زما شتون یا نه شتون په پام کې ونیول شي، ملګري ملتونه باید په دې مسله کې دخیل پاتې شي. کله چې زه احساس کوم چې موثر نه یم، یوه دقیقه به هم په دې دنده پاتې نه شم. ما دا دنده نه غوښته او په لټه یې هم نه وم، وړتیا هم نه ورته لرم، خو که دوام ورکوم د دې لپاره ده چې په احمقانه توګه د وظیفې احساس کوم. همدا چې پوه شوم چې ګټه مې نه رسیږي، په هماغه شي به دا وظیفه پرېږدم. اخدر ابراهیمی دا څرګندونې په هماغه ورځ وکړې چې د سوریې په اړه فعالانو د 15 سړیو او ماشومانو د مړو د موندلو خبر ورکړ چې په حلب کې په داسې حال کې وژل شوي وو چې لاسونه یې شاته تړل شوي. د اپوزیسیون فعالانو د سوریې حکومت د دې کسانو په وژنه تورن کړی، خو د دې وژنو د اصلي عاملونو تایید د سوریې په اوسنیو شرایطو کې یو ناممکن کار ښکاري.
تازه خبرونه، وروستي راپورونه او ښکلي عکسونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون دا غو کسانو د نه مجازات کولو لامل سختي نیوکه کوي چې د خزو پر وړاندې زور زیاتې کوي. په دې اړه باندې د دې کمیسیون رئیس نن په کابل کې پیوی غونډ کې ویل، په بشپړ ډول د قانون ناملي کېدل په دې هیواد کې د خزو د وهلو او له هغوی سره د ناسم چلند د ډېرې دو لامل ګرځېدل دي. په دې اړه د ازادي رادیو په سبنه خبرونو کې مفصل راپور اوریدل شي. خو اوس پرشم روان خبری مجلې کې وروستي راپور ته د امریکا سنا جان کيري د دې هیواد د بهرنیو چارو د نوی وزیر په دندې تایید شو. د سې شنبې په ورځ په سنا کې څلور نوی موافقه او درې مخالف رائے خپل کړي، او د میرمن هیلری کلینتن پر ځای د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په دندې وټاکل شو. د بهرنیو چارو د وزارت په څوکۍ باندې د جانکيري د ټاکل کېدو او د چدا به د افغانستان په حالاتو څه ډول اغیز وکړي، جنقا الکوزي ور باندې ریپورت لري.
نه شپېته کلن کیری چې د امریکا په سنا کې ډیموکرات سناتور او د بهرنۍ اړیکو د کمیټې رئیسو 28 کاله خدمت کړي، او د دواړو اړخونو یعنی ډیموکراتانو او جمهوریت غوښتونکو په خوی او نظریاتو ښه پوهیږي. جمهور رئیس باراک اوباما په یو بیان کې وویل، جان د نړۍ د مشرانو درناوی ترلاسه کړی او په سنا کې د ډیموکراتانو او جمهوریت غوښتونکو اعتماد هم حاصل کړی. زه باور لرم چې دی به د بهرنیو چارو فوق العاده وزیر وي. دا چې موږ په راتلونکو کلونو کې د امریکا مشرتابه ډاډمن کوو او د یو غښتلي هیواد په توګه خپلې ګټې او ارزښتونه پر مخ وړو، زه د ده مشورو او ملګرتیا ته سترګې په لار یم. جان کیری چې کله د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر و، په 2009 کال کې د افغانستان د جمهوري ریاست په ستونزمنو انتخاباتو کې زیاتې هلې ځلې وکړې. د افغانستان د سیاسي چارو کارپوه ښاغلی عمر شریفي وایي، د 2009 او 2014 کال انتخابات به زیات توپیر ولري او د امریکا مرسته یا مداخله به د انتخاباتو په څرنګوالي پورې اړه ولري.
در کل فضا متفاوت هست، بازیګرها هم د حال متفاوت شوم. فکر کوم که نقش لري
په مجموع کې فضا توپیر لري، لوبغاړي هم تر ډیره حده متفاوت دي. زما په فکر کومه ونډه چې امریکایانو د 2009 میلادي کال په انتخاباتو کې درلوده، که څه هم چې تایید شوی نه ده او کېدای شي د انتخاباتو په اړه له افغانستان سره د امریکا یو غیر منظم سیاست و، او داسې کوم سند هم نشته چې هغوی دي د کوم مشخص کاندید ملاتړ کړی وي. خو زما هیله دا ده چې داسې څه باید د 1993 کال په انتخاباتو کې ونه شي. د 2009 میلادي کال د انتخاباتو نتیجې په مجموع کې شې نه وي.
خاغل شریفی وای، د افغانستان په انتخاباتو کې د جان کیری او یا امریکا د خالد باد د هیواد د سیاسي پرمختګونو سره تړاو لري. په دې معنی چې آیا په انتخاباتو کې به کاندیدان نږدې پر مخ لاړ شي، او که د یو سیاسي تفاهم له لارې به یو کاندید را مخته کیږي. د شریفی په باور د جان کیری ونډه به د تفاهم په پروسې کې برجسته او پیاوړې وي.
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1903 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
د ازادي راډیو اوریدونکو، واقعیت وردګ لیکي، راتلونکي انتخابات به شفاف نه وي ځکه چې د ولسوالیو ترمنځ پورې په کلو او درو کې طالبان واکمن دي. په دې انتخاباتو کې به زیاتره کلیوال پښتانه خپل رای ونه شي کارولی. عبدالرحمن له ننګرهار لیکي، په ننګرهار کې چارواکي خبرې کوي خو عمل یې نشته. شیر احمد له کابل لیکي، د کابل ښار د پاکۍ خبرې کیږي خو لا هم کابل ښار د کتو نه دی. نوراغا صادق له لوګر څخه لیکي حکومت د لوګر پکتیا سړک ته پاملرنه نه کوي چې د التمور په دخته کې د سیلاونو لوجي غاړې یو مخي خراب شوې دي. ازادي رادیو روانه خبری مجله هم دومره و د ورسته ماخمنه خبری مجله ور رسیدلې دی چې زرغونه منګل وړاندې کوي.
تشکر شنونده های گرامی، سلام و شامتان خوش، به امیدی که روز خوب